ادامه دارد. با ما باشین.
دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم، زه شافیه سرداریم. دا دی د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پیل شوه. لومړی به خبرونه واوري.
ویان سید سلیمان شاه د ملګرو ملتونو د مهاجرینو علی کمشنری یا یونیسیار په پاکستان کې د افغانانو د ژوند د وضعیت په اړه په خپل یو تازه رپورټ کې چې د جمعې په ورځ د لندې په ولسم خبر کوي چې د یوې میاشتې په موده کې پاکستان د امنیتي چارواکو لخوا شاوخوا 30,000 افغانان نیول شوي او بیرته خپل هیواد ته شړل شوي دي. د طالبانو د حکومت د کرهنې او بولګولو د وزارت سرپرست مولوي عطا الله عمری چې د سنیدونکو کډوالو د بیا ځای په ځای کېدو د کمیټې مشري په غاړه لري وای چې له پاکستان نه په ډله ییزه توګه شړل شو هغو افغانانو ته چې کورونه نه لري په مختلفو ولایتونو کې 200,000 پورې د ځمکو نمرې د کورنیو د شمیر په تناسب پر خلکو وویشي. په افغانستان کې د ښځو لپاره د تعلیم او زده کړې رغونه نن د یکشنبه په ورځ د لندې په 19 د قطر په پایتخت دوحه کې په یو نړیوال کانفرنس کې د بحث موضوع ده. په دې کانفرنس کې د یو شمیر بهرنیو هیوادونو لاسازونو علاوه د افغانستان د حکومت یو شمیر پخواني ارکان هم ګډون کوي. دا کانفرنس د اندونیزیا او د قطر د بهرنیو چارو وزارتونو په کوربتوب جوړ شوی. په داسې حال کې چې جمهور رئیس جو بایدن زیار باسي چې د 2023 میلادي کال په پای کې د خپل حکومت ټوله توجه له چین سره د ستراتیژیکي سیالۍ او د یوکرین د جنگ په لور متمرکز کړي، په واشنگتن کې د امریکا غږ د ډیپلوماټیکي چارو خبريالا سنډیسن په خپل رپورت کې وایي چې په غزه کې د وینې تویوین لامل د منځني ختیځ پراخه سیمه د یو غټې شخړې د پیل کېدو له خطر سره مخامخ شوي او د 2023 میلادي کال د نومبر له انتخاباتو مخکې د بایدن د حکومت د خارجي سیاست ایجنډا د امریکایي رای ورکوونکو تر نظر لاندې لا شاید چې د غزې د جنگ لامل پالیسی لستون سره مخامخ شي. پاسفیک د سمندر په تل کې په زرګونو متره جوار د هغو قیمتي فلزاتو پراخه زیرمه کشف شوی چې د داسې انرژي په تولیدولو کې ورنه استفاده کیدی شي چې د ساينس پوهانو په باور بار بار ورنه کار اخستل کیږي. د نړۍ د ماينونو د کنیدلو غټي کمپنۍ چمتو دي چې د سمندر له تل نه د دغه ډوبې شوی خزانه پراويستلو پیلو کی. خو ساينس پوهان وایي چې د فلزاتو دغه غټي زیرمه په دومره پراخه ساحه کې خوري وري پرتې دي چې د امریکا د متحده ایالاتو د ټوله مساحه له سمې نیمه برخه سره برابرېږي. هیڅوک هم د نه پوهیږي چې د پاسفیک سمندر لاندې ژور د دغو فلزاتو کې نه دلبا د نړۍ پر ایکولوژیکي سیستم څه ډول منفي اغیزا وکړي. زمان غږ له واشنگتن نوري. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د جمعې په ورځ د وینزویلا او ګیانا ترمنځ د شخړې د کمولو په غرض عاجله غونډه وکړه. د دواړو گاونډیو هیوادونو ترمنځ د هغه پراخې سیمې د ملکیت په سر داوا ده چې ویل کیږي د تیلو پراخه زیرمې پکې پرتې دي. د غونډه د اکوادور په غوښتنه چې په روانه میاشت کې د امنیت د شورا دوراني مشري په غاړه لري رابلل شوی و. زموږه مخکې د وینزویلا حکومت اعلان کړو په پام کې لري ایسی کویبو سیمه چې له تیرې وی پیړۍ نه د ملکیت په سر له گاونډي هیواد ګیانا سره شخړه روانه ده په خپل خاوره کې د شاملولو لپاره اقدام وکړي. د امنیت د شورا غړي ویلو د وینزویلا د حکومت اقدام نړیواله سوله او امنیت ته ګواښ متوجه کوي. د شنبه په ورځ د استرالیا په جنوبي ختیځو ولایتونو کې ډیره سخته ګرمي وه. په څو ځایونو کې ځنګلي اورونه لګیدلې دي. د نوی جنوبی ویلز یالات چې دغه هوا تر ټولو پر نفوسه یالات ګڼل کیږي تودوخه لوړه درجه 44 درجه سانتیګراد وا چې د فارنهایت په حساب 104 درجه کیږي. د اروپای اتحاد مرکه چانو د جمع پورز د ارتفیشل انټیلیجنس یا د مصنوعي ذکانا د استفادې د مقرراتو په اړه موافقه ته ورسیدل. ارتفیشل انټیلیجنس یا AI آنلاین خدمات چې د چټ GPT لخوا وړاندې کیږي ممکن چې د انسانانو په ورځني ژوند کې ژور بدلون رامنځته کړي. د نړۍ یو شمېر کارپوهانو خبرداري ورکړې مصنوعي ذکانه په پراخه پیمانه استفاده د بشریت بقا لپاره غټ خطر سره مخامخ کوي. د روغتیا نړیوال سازمان وای هر هغه څو چې د روزنی ژوند د تیرول لپاره ضروری دي د غزي خلکو ورنه به برخې دي. د روغتیا نړیوال سازمان د شنبه په ورځ د لندې پاتې لسمه په یو بیان کې ویلي چې د اسرائیل او حماس ترمنځ د روستیو نښتو له امله د تلفاتو کچه زخته لوړه شوې. پاتې خلک د خوراکي موادو د سخت قلت په وجه له غټو ستونزو سره مخامخ دي. د حماس تر کنټرول لاندې د فلسطین د روغتیا وزارت ویلي چې په دغه جنگ کې 10,000 خلک وژل شوي دي، په زرهاو نور ټپیان شوي او په لسګونو زره خلک له خپل کورونو نه بې کوره شوي دي. د خبرونو پای.
خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو څخه واوریدل. قدرمنو اوریدونکو، زموږ په دې سهارنۍ پښتو خبرونه کې د افغانستان او نړۍ د روانو حالات په اړه کې مهم مطالب لرو. هله دا چې خبرونه تر پای واوري. لومړی به راسو د رپورټر چې د طالبانو حکومت وايي په پام کې لري چې له پاکستان څخه هغو ستنیدونکو افغان کډوالو لپاره په ټولو ولایتونو کې چې هغوی ورته ستنیږي او د اوسېدلو ځای نه لري، د ستنیدونکو کډوالو کورنیو د غوړو د شمیر په اساس د کور جوړولو لپاره ځمکه وویشي. ملګرو ملتونو په یو رپورټ کې ویلي چې له پاکستان څخه په سلو کې نوي ستنیدونکو کډوال کورونه نه لري. په دې باره کې د اکرام شنواری رپورټ واوري.
د طالبانو د حکومت د کرهنی او بولګول وزارت سرپرست مولوی عطاولا عمری چې دغه حکومت د سنیدونکو کډوالو د زیپزیا کېدو د کمیټي مشر هم په غاړه لري، وایي چې حکومت یې پریکړه کړې چې له پاکستان څخه په ډلیز ډول شړل شو هغه افغان کډوالو ته چې کورونه نه لري په مختلفو ولایتونو کې د کورونو جوړول لپاره د ځمکو نمرې وویشي. مولوی عمری تیره ورځ نګرال ولایت کې خبر اعلان ته ویل چې په پام کې لري چې په لومړي پړاو کې 2000 پورې د ځمکو نمرې د کورنیو شویر پتانا سو سلیدونکو کډوالو ته وویشي.
هغه مهاجرین چې ګرسره د سکونت لپاره مزک نه لري، هغه د لپاره کوچنی کورو د لپاره چې تر 15 نفوسه پورې کوچنی کور، هغه ته 15 بسپه تر لاس افراد چې نفوس په کور کې لري، هغه د لپاره لاس بسپه تر لاس چې اضافه په کورنۍ کې، هغه د لپاره 15 لاس بسپه دا ورکول کیږي ملکیتان.
د پاکستان څخه افغانستان ته د قانوني اسنادو د لرونکو ستنو شو افغان کډوالو د وضعیت په اړه په یو تازه سروې کې ویل شوی چې د پاکستان څخه خپل هیواد ته د ستنو شو کډوالو 2% ویل چې د وسیدو لپاره کورونه نه لري. د اسلامي ریلی په نوم د وی نړیوال غیر حکومتي ادارې لخوا په تورخم کې د شوی سروې لمخې چې ډیرو د افغان کډوالو په پاکستان کې خپل ژوند جوړ کړو او اوس د ناسرګند برخلیک سره مخ شوی دي. د پاکستان حکومت د روان 2023 کال اکتوبر په دریمه له دغه هیوا څخه د 1.1 میلیون کډوالو 1.3 میلیون افغانان دي د ایستلو پریکړه وکړه. او ویل چې که قانوني اسناد نه لرونکي کډوال د نومبر تر لومړۍ ورځې په خپل خوښه له پاکستان څخه لاړ نه شي، نو به نیول شي او خپل هیوادونو ته به ستانه کړی شي. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنری د تیرې جمعې په ورځ په راپور کې ویلي چې د دغې پریکړې د اعلان وروسته له پاکستان څخه افغانستان ته د 1,340 څخه زیات افغان کډوال ستانه شوي. دغې کمشنری ویلي چې په پاکستان کې د افغان کډوالو سنول د بهیر په ترڅ کې په دغه هیواد کې د مشتو افغان کډوالو د نیولو لړۍ هم چټکه شوه او د 2023 کال د 9 میاشتو پرتله د اکتوبر او نوامبر په میاشتو کې د کډوالو په نیولو کې 8 ځلې زیاتوالی راغلی دی. یو ایډی سیر ویلي چې پاکستان په تیرو میاشتو کې 8 زر افغان کډوال نیولي او په توقیب کې ساتلي دي. کسام د پاکستان څخه د سلیجوک افغان کډوالو لړۍ لا روانه ده. خو د ننګرهار په ولایت کې طالبانو د حکومت د ساتو فرهنګ د ریاست او چارواکي قریشي وایي چې د نوامبر د میاشتې پرتله د سلیدونکو کډوالو شمیر کم شوی او اوس هره ورځ د تورخم له لارې 350 پورې د افغان کډوالو کورنۍ افغانستان ته ستنیږي.
مخکې به ډېر کډوال د ورځې راستنېدل، اوس په کم تعداد د 100 نه تر 150 په خوښه کې کډوال کورنۍ راستنېږي.
د برسیل رسونې ادارې د سلیدونکو کډوالو په شمیر کې د کموالي علت په افغانستان کې د ژمي د موسم پیل ګڼي او وایي چې د دې شي زراعتونکو کال په پسرلي کې به ډېرې کورنۍ له پاکستان څخه خپل هیواد ته ستنیږي.
انتظار پای ته ورسید. ترنو لیدونکو او اوریدونکو، تاسو کولی شئ د امریکا غږ تلویزیونی او رادیوي خبرونه د یاسر ساتلایت له طریقه وګورئ او واورئ. د نوي ساتلایت له لارې تاسو د آشنا اتصال او کاروان تلویزیونی خبرونه کتلای هم شئ. د امریکا غږ د افغانستان څنګه خبرونه په 4798 چینل او د آشنا رادیوي خبرونه پاتالور سوابو اووش پیتا چینل کې اوریدلای شئ. لملتیامو د تل پشان مننه.
د امریکا ژغ آشنا رادیو څخه تاسې زموږ د خبرونه اوري. د بشری حقوقو یو شمیر سازمانونو د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي رپورت ورکونکي او د ملګرو ملتونو یو شمیر غړو هیوادونو د جرمونو نړیوالې محکمې آی سی سی څخه وغوښتل چې په افغانستان کې د طالبانو بیا ځلې واکمنېدو وروسته او تر دې دمخه د نورو شکیل غاړو لخوا د ترسره سوو جرمونو په اړه پلټنو ته لومړیتوب ورکړي. چارواکي وايي افغانانو په تیرو څلوېشتو کلونو کې جګړې او له بشري حقوقو څخه جدي سرغړونې زغملې دي، خو تر اوسه د ترسره سوو جرمونو د محاسبې لپاره کورنۍ او نړیوالې هڅې ناکافي او ناکامې وي. نور حال پرپورت کوي.
د ملګرو ملتونو یو شمېر غړي هیوادونه او د بشري حقوقو ځینې سازمانونه وايي سره لدې چې په تیرو څلوېشتو کلونو کې په افغانستان کې د ترسره شوو جرمونو په اړه پلټنې او د محاسبې لپاره کورنۍ او نړیوالې هڅې ناکافي او ناکامې وي. خود عدالت او حساب ورکولو غوښتنه د پخوا په پرتله اوس پیاوړې ده. په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په سازمان کې دا غونډه د دې لپاره بلل شوې چې د جرمونو نړیواله محکمه په افغانستان کې د ترسره شوو جرمونو پلټون ته لومړیتوب ورکړي. د غونډې یو شمېر ګډونوال وایي د طالبانو په واکمنۍ کې د بشري حقوقو ناورین مخ په زیاتی دوده.
افغانستان فور ا کانتری دټ هاز سین ډیکیډز اف وار.
زه ډاډ یم چې تاسو د افغانستان په اړه خبر یاست. دا سې وایو د چې لسیزو راهیسې پکې جګړه وا او کپ ملینونه نوی نو په زرګونه کسان پکې قربان شوی دي. دا یو داسې هوا دی چې په خپل تاریخ کې ډیر لږ عدالت لیدلې ده. نږدې یو کال مخکې له زیاتې مودې وروسته د جرمونو نړیواله محکمې څارنوالانو په افغانستان کې د ترسره شویو جنگي جرمونو او د بشریت ضد جرمونو په اړه پلټنې پیل کړې.
د روان کال د دسمبر په شپږم نیټه د بخښ نړیوال سازمان هم د جرمونو د نړیوال محکمې یا آی سی سی څخه غوښتي چې په افغانستان کې د طالبان د بیا واکمنېدو د مخه د دغې ډلې او نورو خکیل غاړو لخوا د ترسره شوو جرمونو په اړه پلټون ته لومړیتوب ورکړي. د سازمان د جرمونو د نړیوال محکمې څخه دا هم غوښتي چې په افغانستان کې د شوو جرمونو د قربانیانو سره انصاف وشي، ځکه چې هیڅ قرباني د نور قربانیانو څخه د نیمګړی عدالت مستحق نه دی.
د بشري حقوقو سرغړونې د 2021 کال په اگست کې هم ونه درېدي. کدا شي کچه زیاته شوی وی او جی دی وی، خو په افغانستان کې سرغړونې یوازې طالبانو او داعش ډلې ته محدود نه دي. فکر کوم دا د دفاع وړ نه دي.
د ځبان یو کال رئیس د جرمن نړیوال محکمې څارنوالۍ د طالبانو او داعش یا اسلامي دولت د خراسان څنګه د جرمونو په اړه خپل چړنې بیا پیل کړې دي.
موږ د جرمونو نړیوال محکمې له څارنوالۍ وختي ډاډ ترلاسه کړی چې په دې چړنو کې ټول هغه جرایم وڅېړي چې د طالبانو، داعش، کورنۍ او نړیوالو ځواکونو لخوا ترسره شوي دي.
د ملګرو ملتونو یو شمېر غړي هیوادونه په افغانستان کې د روان وضعیت له کبله اندېښمن دي.
موږ په افغانستان کې د ویجاړي شوې مدني فضا په اړه سخت اندېښمن یو چې له کبله یې مدني ټولنه اغېزمنه کوي. دا ډېره مهمه ده چې په اړه یې حاکم چارواکي حساب ویونکي اوسي.
د یادولو وړ ده چې افغانستان د 2001 او 2010 کلونو ترمنځ د جرمونو د نړیوالې محکمې تر لومړنیو پلټنو لاندې و. تیر 2020 کال نومبر میاشت کې د جرمونو نړیواله محکمې اعلان وکړ چې افغانستان کې د شوی جرمونو په اړه څېړنې بیا پیلوي. وحید فیضی د امریکا غږ.
متضاد اړخونه، بیلابیل دریځونه، د سپیناوي تود مخامخ بحث او په اخر کې قضاوت ستاسو پر مهمو سیاسي، امنیتی، اقتصادي او ټولنیزو مسایلو د افغانستان سیمې او نړۍ باندې د ژور څېړنیز بحث مهمه او نیزه خبرونه هایل د هرې جمعې په ورځ د افغانستان په وخت د ماخام ونیمونه تر اته بجو پورې د امریکا غږ د سټلایټ للارې په ژوندۍ بانه هایل د امریکا غږ د روانو چارو نوي ټلویزیونی خبرونه
اغاشنا رادیو څخه راپورټونه ته دوام ورکوه. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د جمعې په ورځ د عربي هوادونو لخوا په غزه کې د سمدستي بشري اوربان درمایسته کول لپاره غونډه وکړه. دیارلس هوادونو د قرارداد په ملاتړ رای ورکړه، خو دا قرارداد له دې امله ناکام سو چې امریکا ورته مخالفه رای ورکړه. نورحال پرپورت کې ووري.
اسرائیل پر غزه خپل بمباروي ته د دوام په ترڅ کې پروند خان یونس په سیمه کې یو ودانۍ په نښه کړه. د راپورونو لمخې د ملکی خلکو د اوسېدو په دې ودانۍ کې یو نامعلوم شمیر خلک وژل او نور ټپیان شوي دي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتیرش همدا اونۍ ملګرو ملتونو د منشور کمه کاریدونکې نه نویمه ماده ناپیس کړه. د ګوتیرش د دې اقدام موخه په سیمه کې د یو اوربن ټینګولو. د ملګرو ملتونو سرمنشي وایي د اوربن موخه د داسې یوې بربادۍ مخنیوی دی چې پر فلسطینیانو د منځني ختیځ پر ټولو خلکو نه جبرانیدونکې اغیزې لري.
تر اوسه هم شاوخوا یو سلو دېرش کسان برمتلي. زه د دوو خلکو د سمدستي ازادېدلو غوښتنه کوم. زه همدارنګه تر څو چې دوی ازادېږي د دوو برمته شویو خلکو سره د انساني چلند او د نړیوال سرو صلیب د چارواکو د لیدلو غوښتنه کوم. په ورته وخت کې د حماس لخوا روان وحشت چې فلسطینیانو ته ټولیزه سزا ورکوي هم هیڅ کله د توجه وړ نه دی.
په ملګرو ملتونو کې د امریکا مرستیال استازي رابرټ وډ هم د جمعې پر ورځ په ملګرو ملتونو کې په دې اړه خبرې وکړې.
موږ په غزه کې د سمدستي اوربند غوښتنې ملاتړ نه کوو. دا کار به یوازې د یوې نوې جګړې تخم وکړي. د دې لامل دا دی چې حماس د دایمي سولې هیڅ ارزو نه لري.
د امریکا د بندنوی چارو وزیر انټونی بلینکن د بریتانیا د بندنوی چارو له وزیر سره په یو خبري غونډه کې وویل چې نوموړي د اسرائیل د بندنوی چارو وزیر ته ویلي چې په روانه جګړه کې باید د غزې په جنوب کې پر خلکو د غزې په شمال کې د ترسره شوې تاوتریخوالي په څیر تاوتریخوالي تکرار نشي.
دا اړینه ده چې اسرائیل د ملکیانو خوندیتوب ته لومړیتوب ورکړي او په دې تړاو د هغه څه په اړه چې ما د خپل سفر پر مهال هلته ویلي وو د ملکیانو د خوندیتوب د هوډ او د هغه څه د پایلو چې مونږ یې په سیمه کې ګورو ترمنځ باید توپیر نه وي موجود.
تل ابیب کې د برمته شویو اسرائیلیانو کورنیو د پنځشنبه پر ورځ د شمه په بلولو سره د هانوکا په نوم يهودي رخصتي ولمنځله. اسرائیل وای د ملکیانو د وژنو د مخنیوي لپاره د امریکا لخوا د ترهګری ډلې په نوم پیژندل شوی حماس پر وړاندې د دوی عملیات یو اړتیا ده. اسرائیل زیاتوي چې دوی د ملکیانو د مرګ ژوبلې د مخنیوي لپاره هم اقدامات کوي. د تیر اکتوبر پر ومه پر اسرائیل په برید کې حماس 1200 اسرائیلیان وژلي او 240 نور یې برمته کړي. تر اوسه د دغو برمته شویو اسرائیلیانو یوازې 100 نفر یې خوشي شوي.
اتصال زموږ او ساسي پیوستون خبرونه څرګندوي او خبرګونونه مواساک معلومات او دقیق جزئیات کورنۍ نړیوالې او سیمېزي مسلې چې د عامو خلکو پر ژوند اغېز لري ساسي پوښتنې د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې له یکشنبه تر پنجشنبه هر ماښام په شپږ بجو او دېرشو دقیقو له واشنگتن څخه پر ژوندۍ بڼه د ساتلایت تلویزیون او ټولنیزو شبکو له لارې.
قدرمن اوریدونکو اوس په مکړی په سومالیا کې د خوراکي موادو د کمښت او د دې هیواد د وچکالی په اړه رپورت لرو.
دا سومالیا د شهر چې 3 میلیونه خلک د خوراکي موادو د جدي کمښت سره مخ دي. دا د وچکالی پایله ده چې د افریقا په لوړ څوکه کې میشت هیوادونه غزمن کړي دي. خو وچکالی یوازې د ختیځ افریقا سیمه نه دي ځپلې. د نړۍ د وچکالۍ دا انزوریز راپور چې د صحرایي کېدلو په مخنیوي کې د ملګرو ملتونو د کنوانسیون لخوا د دسمبر په لومړۍ نیټه خپور شوې پکې ټوله نړۍ انزور شوې ده. د دې راپور له مخې کې د نړۍ تودوخه 3 درجه نور هم لوړې شي یو 120 میلیونه خلک به د سخت وچکالۍ سره مخامخ شي.
هدا پرمختللی او مخبرودی هیوادونه هم د وچکالۍ له خوندې نه دي. دا هغه څه دي چې مونږ په اړه اسناد جوړو ځکه په نړۍ کې ډېر داسې سیمې شته چې لکه چین، متحده ایالات، اروپا، جنوبی امریکا او البته افریقا چې د وچکالۍ اغیزې پکې موجود دي.
د میرمن میزا مورېلو په وینا وچکالۍ یوازې چاپیریال نه خرابوي بلکې د ځینو هیوادونو ټول اقتصاد ځپي.
یوازې زراعتي برخه نه بلکې په ډیرو هیوادونو کې سوداګري د اوبو لګولو تولیدات او سیاحت زیانمنوي ځکه تاسو به د نړۍ په ځینو سیمو کې نن سبا وینئ لکه مونږ چې د بلګي په توګه بارسلونا کې اورو چې وايي په پام کې لري داسې تدابیر ونیسي چې د اوبو د مصرف مقدار کنټرول کړي.
په دې راپور کې د حالاتو د پاره هیڅ وړاندیز نشته. خو د زمکو د بیرته آبادۍ پایدار مدیریت او د مثبتو کښتونو عادي کول د نړیوالې وچکالۍ په وړاندې مناسب اقدامات ګڼي. غورځنګ د امریکا غږ واشنگتن.
د بدلون پر مهال کله چې د نړۍ وضعیت څرګند نوي او کله چې اوریدل ل عیني واقعیتونو سره سمون نخري، موږ په حقیقت پسې ګرځو. کله چې موږ ته د یو موضوع ایوازې یو اړخ بیانېږي نو باور بایلو. د ناورین پر مهال د یوې ښې راتلونکي لپاره زموږ خوبونه تم یو هیله پر آزادو مطبوعاتو تکې وي. د امریکا غږ پر چپو موږ هغه خبرونه خبرو چې خلک یې د لیدلو لپاره ګواښونه مني. موږ نړۍ سره وصلو او د حقیقت په ویلو یو موټی کوو. د امریکا غږ له لارې موږ بشپړ انځور درکوو.
د خوست په ولایت کې د ځوانانو لپاره د نورو مسلکي زده کړو ترڅنګ د ګرځنده موبایلونو د ترمیم لړۍ دوام لري. د دغه لړۍ مالی ملاتړ د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنری پر غاړه لري. د خوست ځوانان له دغه زده کړو خوښ دي او د دوی په خبره چې راتلونکي کې به خپل مسلکي چارې پیل کړي او د بلې خوا د خوست چارواکي وایي چې د زده کړو تر بشپړېدو وروسته د هر مسلک زده کوونکو ته اړوند تجهیزات هم ورکول کیږي. نورحال د شمس آریان پرپورت کووري.
په خوست ولایت کې د ځوانانو لپاره د نورو مسلکي زده کړو ترڅنګ د ګرځند موبایلونو د ترمیم زده کړې دوام لري. د ملګرو ملتونو د کډوالۍ عالي کمشنري یون ایچ سی آر چې د ځوانانو لپاره دغه حرفوي زده کړو لړۍ پیل کړې ده، مالی چارې هم د دوی پر غاړه دي. بلخوا پر دغه زده کړو بوخت ځوانان وایي چې مخکې تر دې بې روزګاره ول. د دوی په خبره چې د بوختیا ترڅنګ پر راتلونکي کې د خپل مسلک په مات اقتصادي ستونزې هم حل کړي.
دا څومره شګردون چې تاسو کې ساي چې د موبایل د ترمیم برخې زده کوونکې دي، د مو په شمول دا تیر وخت کې ټول وزګار وو. چا په اصطلاح چې کور نه بروته تشویش فکر اندېښنې وکړې لایا وزګار وو. دوی دا فکر کا په اوس حالاتو کې ولې یو خدای ځوانون دي اقتصادي ستونزې له امله د زده کړو نه به برخې وو، بلې کوم مسلک او هنر نه وزده، دوی نه امید وو.
اوس دا یې مهارت لرو یو موبایل جوړوای شو چې دې لارې موږ کلاس چې خپل کور ته نه پکاو غوړو، دې پروسه موږ ډېر خوښ یو.
د مسلکي زده کړو دغه پروګرام بل درې څخه تر شپږ میاشتو دوام وکړي. بل لورته د خوست د کار ټولنیز چارو ریاست مسؤلین وایي چې د زده کړو تر پای ته رسیدو وروسته به هر کس د هغه د مسلک اړوند لوازم او سامان آلات هم ورکړل شي.
پیلن خو دغه زده کړې چې دوی په کوم لوازم کوي دغه تجهیزات دي د ادارې لخوا یا د مستطو لخوا دوی لپاره جوړ شوي دي چې په دوی زده کړې کوي. وروسته د برنامې د پلان مطابق هر شاګرد ته د اړوند حرفې ټول کیټ ورکول کیږي او هغه تجهیزات چې پیلن زده کړې کوي بیرته دفتر ته تسلیموي.
په خوست کې ټولنیز فعالان د موسساتو ورته هلو ځلو ته خوښ دي. دغه ځوانان وایي چې د بیروزګاری په لمنځه وړلو کې نورې ادارې هم باید ورته هڅې پیل او د ځوانانو لاسنیوي وکړي.
دا ډیر د اهمیت وړ خبره ده چې د نړیوال مؤسساتو له لوري دغه حرفوي کورسونه او یا ورکشاپونه دایریږي چې د دې په اساس به یو فرد یو شخص وکولی شي چې هغه د ژوند اساسي اړتیاوې د مالی اړخ تمویل کاندي او دا په خپل ذات کې د ټولنې لپاره د ټولنې د افرادو لپاره یو خدمت کول هم دي.
د ملګرو ملتونو د کډوالۍ ادارې د وروستي راپور پر اساس د افغانستان تر نیمایي زیات یعنی 28.3 میلیونه وګړي بشري مرستو او کار ته اړتیا لري. د ټولنیزو فعالانو په باور چې د زده کړو دغه سلړۍ کولای شي چې په راتلونکي کې د افغان ځوانانو د بیروزګاری مخه ونیسي او اقتصادي وده پیاوړې کړي. شمساریان، امریکا غږ.
طالبانو د افغانستان لندنه نه د امریکا غاک راډیو خبرونه درولې دي، خو امریکا غاک په پورش منتي خپل افغان اوریدونکو ته په پښتو او دری ژبه د کره باوري او هر اړخیزو خبرونو په خبرولو د افغانستان له بهره پر 902.1 کیلو هرتز منځنوي سپو خپل خبرونه ته دوام ورکړي. د دې ترڅنګ تاسو کولی شئ چې زموږ پښتو خبرونه په لاندو سپو هم واورئ.
پښتو سهارنۍ خبری خبرونه پر وزاره 290.0 سپو اوریدل شي. ما خبرنۍ پښتو خبرونه په 2140.0 2015.0 9015.0 15590.0 میگا هرتز لاندو سپو اوریدل شي. سپین خبری یا رکو راست خبرونه په لاندو سپو 2015.0 میگا هرتز د نن او وضعیت یا روایت امروز خپرونه پر لنډو صفو 2140.0 9915.0 2015.0 او ستاسو غږ یا صدای شما خپرونه پر لنډو صفو 2015.0 9355
میگا هرتز اوریدل شي. او د خوست په ولایت کې د ګونګیانو د ځنګړی لیسې زده کوونکې لګانو ستونزو سر ټکوي. زده کوونکې د خپل ستونزو د حل ترڅنګ له طالبانو څخه غواړي چې د نجونو پر مخ ته هم د زده کړو دروازې پرانیزي. او د بلې خوا د خوست ولایتي مسؤلینو د ستونزو د منلو ترڅنګ دا ډاډ څرګند کړی چې راتلونکي کال ته به ټول ستونزو ته حل لاره پیدا کړي. نور تفصیل پر پورت کې وری.
دا په خوست ولایت کې د ګونګیانو ځنګړې شوونځي دی. په دې شوونځي کې تر څلو زیات کسان زده کړې کوي. شاولیا او دوورنه درې واړه ګونګیان دي. شاولی وایي چې د شوونځي د لوازمو د با تجربه شوونکو او ورزشي میدانونو له کمش سره مخ دي.
مو ته مې خراب ته مې نه نه رسېن نه ورو ټولګای. شپږم سم کې امزا. امون پنسل نه لرو کتابچه نه لرو دا کسان کتابونه امون گریبونه ایو امون پیسه در که بزور که هر چمون بزور که پیسه کنه امون کتابچه کلام ایسام نه لرو.
بلور تا دا خوست بلایت چاروهای که دا دیگه زنگر لیسه ستونزی پر جای گرنی دا لیسه مسئولینو پا خبره چی در اطلون که کال لپاره با دا ستونزی نسبتاً حل کری.
واقعاً چې موږ د سیمفو د ټولګیو د پوره د ځنګړو زده کړو چې کوم حالات دي ډېر د ستونزو سره مخامخ یو. انشاءالله راتلونکي د 1403 کول د پوره چې موږ کوم پلان لرو هغه پلان هم انشاءالله په تطبیق کوونکی ده. موږ فعلاً د پوره پیشنهاد او مکتوب لګلی ده امریت تخنیکي ته چې په دې تر هغې وخته پورې چې موږ ته دولت د ځنګړې مینځکرو کوي او موږ ته ځنګړې تعمیر امارېږي تر هغې وخته پورې موږ بیا د یو ښکلي ازو د کرایي ودانی بیت موږ ته پکړیا ونی وای شي.
شاولی یوازې د خپل او نور نارنه ټولګي والو د ستونزو خبره نه کوي. دا زده کوونکي له طالبانو غواړي چې د جنو پر مخ هم د شوونځي دروازې پرانیزي.
موږ طالبان دا طالبان دا وخت نه دو چې جن قاعده د لروشي ورته ویلې مکتبونه بند کړې ویلې زده کړې نشي کړای اپ پوتې شوی دی جلکه دل نشت لای مونگ تلیبون دا وقتا دا چندوش جلکه دل بطلیم زد بوکی تلیبون دا وقتا دا چی مکتاب یازی مونگ تا گروبار که چی مونگ جلکه باقی تلیم مکراش.
دا معلولون جونو دا زدکرو پا عرد خوست ولایتی مسئولین داد سرگندوی چی راتلونکي کال ته به امکانات برابر او انجونو ته به هم د زده کړو زمينه برابر کړي.
مونږ د نړۍ مونږ انجونو ته داسن شو ور کولای. مونږ د انجونو پر پروګرام ځکنه چې دلته داسې فونه او د ټولګي چې د غیر معیاري دي نو راتلونکي څیر له سوادري کول لپاره مونږ د انجونو لپاره پوره آمادګي لرو او پوره که اما په هوای دي په دې بخش کې کو ځکه مونږ څومره معلومات چې اوپسی دي په دې په دا رقم د شاګردون چې معلولو مزور دي کورنو ګونګون دي د نجونو په برخه کې هم دا رقم د شاګردونې موجود دي.
که څه هم د ګونګیانو د ښوونځیو په اړه دقیق ارقام نشته خو مخکې دغه ښوونځي تر ډېره د بهرنیو موسساتو په مرسته چلیدل. دغه معلول ګونګیان له طالبانو او اړوندو موسساتو غواړي چې د دوی مرسته او لاسنیوی وکړي. شمس آرین امریکا غږ.
دونکو زموږ د خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. د امریکا جغ آشنا را دوه خبرونه دوام لري. ستاسو ټولو څخه مننه چې زموږ خبرونه اوري.